پچی خو کله کچره یو سره قصدن خپل پلار یا مثلا خپل د مورث لمین زوري دلته د چ دینور د مستحق د میراث نکیږي مطابق د شریعت او مطابق د قانون. او دویم اختلاف د دین، مثلا په جریان کې یو دم یا مثلا وارث کافر کیږي یا مرتد کیږي یا هم مورث کافر کیږي یا مرتد کیږي، چې دغه ته هم کافر له مسلمان نه میراث نشي وړي او مسلمان له کافر نه میراث نشي وړي.
وکیل صاحب، تاسو د میراث په اړه عمومي معلومات تر ډیر اندازې ورکړو، لکه څنګه چې میراث نیم علم ګڼل کیږي نو ټول دلته نشو بیانولای، خو دا لازمي بریښي چې اوریدونکو پوه شي چې د میراث حق له کومه ځایه سرچینه اخلي، یعنی اسلامي شریعت او نور قوانین په دې اړه څه وایي.
میراث له درې بخشونه سرچینه اخلي. اول د خدای له کتاب څخه، یعنی د قران عظیم شان څخه، چې په قران عظیم شان کې واضح صریح آیتونه دي چې د غنه د احکام د میراث په کې واضح او په ډیر په صراحت باندې په کې ویل شوی دي. دویم سنت د رسول الله ده، چلته هم دا ډیر واضح واضح باندې ویل شوی دي. او درې موضوع اجماع د اصحاب او تابعین دي، یعنی دغه درې سرچینې دي د میراث دي منابع لپاره.
او وکیل صاحب، په دې او نورو قوانینو کې د ښځې لپاره د میراث د اندازه څومره او څنګه ټاکل شوې ده؟ که په دې اړه خپل معلومات ورکړي.
د ښځې د میراث د اندازې لپاره موږ ډېره مشهوره قاعده لرو په ارث کې او یا هم په میراث کې، وی للذکر مثل حظ الانثیین. دا په دې معنا چې یو مذکر دو برابر سهم اخلي او یو ښځه یو برابر سهم اخلي، چې دا قاعده نه موږ تاسو ډیر واضح توګه باندې کوي چې دا په قران کې راغلي دي او دغه لوري موږ کوي چې ټول د میراث تقسیمات مختلف وي.
او کیسه په کبیر ته الګ په خواني موضوع تر شو چې تاسو اشاره وکړه چې میراث په قران حدیث او اجماع باندې ثابت دی، خو بلکس په افغاني پتیره بیا په پښتني ټولنه کې ښځه ته د میراث د ورکړې په ډیر کم څاوریدل کیږي، نو څنګه باید سړی پوه شي چې ښځه ته د میراث ورکړه کوم شرم نه بلکې دا د ښځو قانوني او شرعي حق ده؟
ما خپل اوریدونکو ته ټولو ته دا پیغام دی چې تاسو کوشش وکوي چې په خپل ژوندانه کې د اسلام احکام لیره مواسي، کوشش وکړي چې د قران د مشان احکام تطبیق کړي، د سنت د رسول الله احکام تطبیق کړي او اجماع د صحابه تطبیق کړي. بنا ان په دې اساس به دې کوشش وکړي چې د اسلام له چوکاټ څخه د اسلام له احکامو نه دی باید سرغړونه ونه کړي او د اسلام قواعد او اصول ته به دې احترام کړي. ما وکړل له ټولو نه دا کچیر څوک په دې موضوع باندې نه پیږي، د دې کوشش وکړي چې لاړ شي خپل صاحبانو نه د پښتنو کې مثلا عالمانو نه سره د مشورې وکړي تر څو دغه کامونه دی مطالعه شي، آگاه شي او په دې باندې پوه شي. او د ښځو په ارتباط باید هم تاسو وایم چې ښځو حق په دغه احکام کې د قران او د سنت او د اجماع واضح توګه باندې ډیر په صراحت باندې احکام ذکر شوی دي او د احکام مشخص دي. موږ نه شو کولای چې دغه احکام نه انکار وکړو. که چیرې احکام نه انکار کوو، لکه مخکې چې ما څنګه درته ویل، دا په دې معنی ده چې دغه حکم د قران موږ نه منو. بنا اند ښځې حق په قران کې په سنت کې واضح او روښانه باندې ویل شوی دي چې ښځه یو برابر حق اخلي او نر دوه برابر حق. بنا په دې اساس موږ حق نه لرو چې د ښځې له حق نه په میراث کې انکار وکړو.
که بیا هم سړی ښځو ته د میراث ورکولو لپاره نه حاضرېږي، نو ښځې څنګه کولی شي چې دا حق لاسته راوړي؟
که چیرې بیا هم څنګه چې موږ تاسو په ټولنه کې دا رواجونه هم شته دي چې خپل هغه خپلوانو ته مثلا خپل دغه ښځې ته مثلا خپل هغه نسبي قریب ته دغه میراث ورته نه ورکوي یا د حق نه ورکوي، دلته ده چې ښځې ته حق ورکول کیږي چې دا یې موږ تاسو عدلي او قضایي ارګانونو ته عارض شي او خپل حق د هغې نه څوک یې وغواړي. غیر له هغه نه موږ تاسو بل قانون لرو چې د تاوتریخوالی د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالی منع قانون. موږ تاسو دلته سرحد وو، که چیرې یو سړی غواړي خپل د ښځې یا خپل د خور مثلا قرابت نافیه کوي یا مثلا هغه ته میراث نه ورکوي، مطابق د دغه قانون د افغانستان هغه سړي ته مجازات شته او هغه سړی بندي کیږي. غیر له دې نه چې د هغه حق ورکول کیږي د ښځې، او مطابق د دې قانون هغه ته هم مجازات او جزا هم ورته شته دی.
او وکیل صاحب، ډېره مننه. تاسو تر ډیره د میراث په هغه لزومي حالت خبرې وکړې، خو که دا ووایي چې په میراث کې څه شی شاملېږي، آیا یوازې پیسې که نور څه هم میراث کې شاملېږي؟
ډېر ښه سوال مو کوو چې کوم شیان په میراث کې راځي. کوم شیان چې د هغه حقوقي ماهیت حرام نه وي، هغه ټول هغه شیان دي چې په میراث کې شاملېږي. او غیر له هغه نه چې د هغه ماهیت د حقوقي حرام نه وي، دغه شیان قیمت ولري. بنا اندغه ټول شاین په میراث کې شاملېږي. لکه کم شاین د ستاسو مثال درکم چې کم شای په میراث کې نه راځي، لکه شراب، لکه مخدره مواد، لکه د خنزیر غوښه، یا د نور شاین چې مثلا د شریعت او د قانون له خانه حرام شوی، دا په میراث کې نه راځي. نور هغه شای چې قیمت ولري او د حرام نه وي، هغه ټول د میراث شامل کیدی شي، په میراث کې راتلی شي.
وکیل صاحب تاسو اشاره وکړه چې سړی دوه برابر او ښځه یو برابر میراث اخلي، او دا چې څه په میراث کې شاملې دي تم تاسو اشاره وکړه، خو ښځه د میراث د حق له کومو کسانو اخیستې شي؟
ښځه موږ تاسو ویلې چې په هغه کې په سبب اسباب کې چې په دوه سبب یو سړی میراث اخیستل شي چاته ښځه نو ټول شاملې کی. ښځه هم په همدغه شکل باندې یو سبب قرابت دی او بلې هم زوجیت، یعنی په دوه سببو د کوی شي چې له خپلو اقاربو نه د چوکي میراث واخلي.
ښه، وکیل صاحب تاسو ویلې چې د قرابت او د زوجیت له مخې یو څوک د میراث حقدار کیږي، خو که یو شخص مړ شي او هغه قرضدار وي نو د هغې د مرګ نه وروسته د هغې وارثین باید لومړی د هغې قرض ادا کړي کنه لومړی باید دوی کینی یو بل ته میراث حق ورکړي او میراث تقسیم کړي؟ په دې وخت کې اولیت شته ورکول کیږي
بعد دین چې سړی مړ کیږي یا مثلا وفات کی بعد هغه نه چې دنه دغه سړی نه یو مقدار مال یا مثلا یو اندازه مال ته پاتې کی شتمنۍ ته نه پاتې کی دلته چې مستقیم د وارث حق نه لري چې د خپل مال خپل مېسک سره تقسیم کی د ته یو سلسله حقوق دي چې دغه مال باندې مرتب کیږي چې د مال د حقوق باید تنه وځي شي بعد لغه نه د مال چی شي تقسیم شي سره د حقوق کم حقوق دا څلور حقوق دي اولین حق د دغه څوک چې متوفا کیږي یا څوک چې مړ کیږي د دې باید تکفین او تجهیز دینه باید چی شي پرداخت چی مثلا ورکړ شي دا په دې معنی ده چې کله چې سړی مړ کیږي دغه د کم مال چې دنه پاتې کیږي باید منګو تاسو دغه څه ضروري مصارف چي دي چې مثلا غي بار د تکفین او تجهیز څخه دی باید موږ تینه ایسته کوی دا تینه واخلو او په دې کې باید موږ تاسو ډیر احتیاط وکړو چې په دغه تکفین او تجهیز کې نه باید موږ تاسو اسراف وکړو او دا یعنی دا ورسره نه باید اسراف وکړي پکې او نه هم باید دونه خصيصي او بخل پکې وکړي چې اصلا دغه تکفین او تجهیز په خټوګه باندې مراسم ورته اجرا شي نه کې باید ډیر متوجي کې چې نه پکې اسراف وشي او نه پکې بخل او خصيصي وشي دویم حق چې دی پرداخت قرضونو د دغه متوفا چې دی مړ شوی که چیرې په خپل په ژوندانه کې د خلکو نه قرضونه پیسې اخیستي بیا دا مړ کیږي او په ژوندانه کې وخت پیدا نه کړي د خلکو ته د خپل قرضونه ورته ادا کړي او ورته ورکړي دغه د کله چې دی مړ کیږي نو د ته باید دغه وارثینو مکلف دي چې وارثین مکلف دي چې اول دغه متوفا دغه دین یا دغه قرضونه له دغه مجموعه مال یا شتمنۍ نه ورته وباسي او اصل سړي ته دینونو ته ورکړي بعد لغه نه دغه مال درازو په دریم تقسیم باندې خلک څنګه چې مونږ تاسو ورچ بعد لغه نه تکفین تجهیز شو بعد لغه نه هم د قرض ادا شو په دریم حق کې چې دغه مالو باندې دغه سړي په ژوندانه کې امکان لري د وصیت کړي وي چې ما دغه مال فلان شخص ته ورکړي یا فلان ځای کې مسجد جوړ کړي یا فلان ځای کې مثلا یو څه وصیت کړي دغه وصیت باید ادا شي ولی دغه وصیت یو شرط لري د شرط دا د چې دغه وصیت له دریم حصې دغه مال نه دی دا وصیت زیات نه وي بل اخر په څلورم حالت کې دغه حالت دی چې دغه مال دغه ورسو په مېس کې تقسیم او ترکه شي سره
وکي سب تاسو د مړي د پاتشي مال غ څلور حقونه بیان کړو خو یو بل پښتنه را ولړی کی کڅام په مهر باندې مونږ مخکې خبرې وکړي خو کدی وي خزه مهر په میړه پاتې وي او میړه په دې وخت کې مړ شي آیا خزه په دې وخت کې د مهر اخیستلو حق لري کنه د میراث د اخیستلو حق لري
دا ډیر ښه سوال دی په دې خاطر چې اکثرا د مونږ او تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډیر سره مطرح شوی دی کله چې میړه مړ کیږي او د خزه مهر په دې په تر غاړه پاتې نو دغه مهر د خزه په دغه میړه باندې یو دین دی او دا سړی چې مړ شوی دی دا دیندار تلای دی په دې اساس باندې کله چې د مړ کیږي خزه حق لري چې د خپل دغه میړه اموال او د شتمنۍ څخه اول خپل د مهر حق دی نه واخلي یعنی په عنوان دي چې دایما یو دین یو قرض دی په دې باندې ما دا قرض او دین تینه راکې بل غنه چې د خپل د قرض او د دین تینه واغیسته په دویم حالت کې دی بیا مستحق دی خپل د نور ورثه سره او جه د خپل مستحق دی چیرې دی ارث یا دی میراث دی هغه په دې شګل کې چیرې میړنه مثلا د خزه اولاد ولري نو د خزه د اتم حصه دی د اموالونو مستحق کیو کچیر مثلا اولاد ولري نو دلته دی پوسره دی نه دلودو اولاد سره دی په څلورم حصه کې د خپل دی میړنه دی مال څخه دی مستحق کیږي
او دا چې د میراث اندازه څومره ټاکل کیږي په دې اړه خو په دې خبرونه کې ټول معلومات نشو ورکولای خو اوریدونکو څخه هیله کیږي کچېرې د داس موضوعات سره مخامخ کیږي نو دوی باید له نږدې عالمانو او فقهاو سره مشوره وکړي ترڅو نه د ښځې او نه د سړیو د میراث حق ضایع شي ځکه چې تاسو اشاره وکړه چې دا ډیره مهمه موضوع ده او اسلام هم په دې اړه ډیر زیات ټینګار کړی خو کې څه یو بل سوال کله کې د یوې کورنۍ لور چې واده کړي ده د مهر په اړه خو تاسو ویلې د میړه په کور کې کوم حقوق لري لري خو اتمن دا جینی په مور او پلارم د میراث حق لري خو دا جینی مړکیږي آیا د دې جینی اولاد کولی شي د مور او پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي کنه په دې وخت کې میراث ساقطیږي
اول غواړم چې تاسو د مخکې خبرې په حساب چې دقیقا هم تاسو ویلې چې ښځه ځان ته ډېر حالتونه لري د اخیستلو په میراث کې دوی باید کوشش وکړي چې دا هر څوک دا نشي کوی چې دا ترکه دا تقسیم وکړي دوی باید مراجعه وکړي عالمانو ته دا ډېر مهمه موضوع ده بیا روش د تاسو په ارتباط دغه سوال باندې چې دقیق همدا موضوع که چیرې یو ښځه مړه کیږي او د دن اولاد پاتې کیږي او دا ښځه خپل میراث یا خپل حق د خپل دی پلار نه چې کوم مال ورته پاتې شوی د هغه نه نه اخیستی او دا ښځه هم د دغه خپل د پلار په مخ کې نه وفات شوی په دغه حالت کې دقیقا ولې نه د ښځې اولادونه کوی شي چې خپل د مور میراث د خپل د ماماګانو څخه واخلي یعنی کوم ورثه چې پاتې دی د دې مور شامل دی ورثه دی د هغې په منځ کې دا میراث تقسیمیږي په دې شکل چې دوه حصې د ښځې ورونه اخلي دوه حصې د ښځې ورور اخلي یو حصه دا اخلي بل نه یو حصه چې د ښځې ته رسیږي دغه یو حصه بیا د په اولادونو باندې تقسیمیږي که مثلا هلکان یو که جنوکي نو په هلکانو جنوکیانو باندې په دې شکل چې دوه حصه یې مثلا زمن اخلي دوه حصه یې هر زوی اخلي او یو حصه یې هره لور د ده اخلي دا حق دی شرعي او قانوني
وکی صاحب ډیره مننه که د خپرونې وخت پاتې و بیا به هم ځینې سوالونه مطرح کړو خو د خپرونې وخت ته په کتو په خپرونه کې ځینې نور سوالونه د اورېدونکو څخه راخلو زموږ اورېدونکو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ سره ځینې پوښتنې ثبت کړې دي هغه اورو او بیرته خپرونې ته راګرځو
مهرباني
موږ پنځه خوندې یو ورور نه لرو پلار مې ده مور مې ده زموږ کاکاګانو یو ځای سړي زموږ غوړې بیل کړي او موږ ته حق نه راکوي موږ څنګه کوچېرته لاړ شو ځکه چې زه ډېر معلومات نه لرم په دې هکله څه د اسلام په نظر او د قانوني په هکله موږ ته حق رسېږي که نه رسېږي که رسېږي څومره رسېږي او دا میراث زموږ د بابا ده که نه او موږ ته دې حق نه ورکوي وایي ځکه چې داسې ورور نه لري او که پلار ته مې رسېږي څنګه نه دا نه پوهېږم او موږ ته داسې وایي چې تاسې حق نه لري ولې هغه خپلې څه زوی لري لور لري هغه ته حق رسېږي او موږ ته نه رسېږي
بله زه ولې خوشحاله یم زه خوش ولایت نه د میراث په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې د میراث چې خپلو خویندو او ورونو ته ورکړل شي د ظالمانو لاسونه کته شي داسې یو قانون نه تصویبېږي یا په دې اړه لایحه نه جوړېږي چې جبرن عدالت پلی شي او هر چا ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه موږ اوس وینو چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې اکثره خویندو ته میراث یعنی خپل حقوق نه ورکول کېږي
زما نوم خانولي ده د سروي ولسوالۍ د سرچینیز کلي اوسېدونکی یم چېرې یوه خور د خپل ورونو نه د میراث غوښتلو تقاضا وکړي او هغه ورته زور ونیسي چې ته مونږ حق نه لرې دا کوم عمل باید ورسره وکولی شي
بله السلام علیکم زما پیغام داره د ازادۍ راډیو د خپل کورنۍ حقوق خپرونې ته د خوښ ولایت نه درته پیغام پرېږدم خپرونې ته او پیغام مې داره چې که ښځې ته په مهر کې یو نیم لک روپۍ افغانۍ ورکړي وروسته ښځه درې کاله له ځان سره وساتي او خاوند ته یې بیا که پکې مصروف شي او بیا یې ورنور غواړي له هغې وروسته بیا چې دوی دوه سره جوړ شي
خا وکیل صاحب تاسو زمونږ د څو اوریدونکو پیغامونه او سوالونه واوریدل چې دوی د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زمونږ خپرونې ته پرېښي وو نو مهرباني تاسو د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ
ډیره مهرباني اول خور دې موږ تاسو زنګ وهلی وو هغه ویل چې موږ پنځه خویندې یو او مور پلار هم لرو او کاکاګان وایي د موږ حق چې د موږ د نیکه نه موږ ته پاتې دی وایي موږ ته یې نه راکوي او وایي چې تاسو ټول لورګان یاستئ جنوکیان یاستئ او تاسو د میراث حق نه لرئ داسې نه ده خو تاسو مطابق د شریعت د اسلام او مطابق د قوانینو د نافذه د افغانستان تاسو حق لرئ اول خو باید د تاسو کاکاګانو تاسو د پلار حق ورته مطابق د قانون او مطابق د شریعت کوم حق چې هغې ته رسېږي تاسو پلار ته رسېږي دا حق باید هغه ته ورکړ شي بعد هغه نه تاسو د پلار نه کوم حق چې پاتې کېږي هغه تاسو ته درکول کېږي کله چې د پلار نه تاسو ته دغه حق پاتې کېږي او تاسو ته درکول کېږي نو په دغه حالت کې بیا تاسو ته دغه مال تاسو په درې حصو تقسیمېږي چې دوه حصې د تاسو پنځه خورګانو په منځ کې تقسیمېږي او یو حصه بیا تاسو امکان لري چې تاسو کاکاګانو ته که چېرې نور څوک نه و هغوی ته نو بیا هم دا بیرته ورته ورکول کېږي غیر له هغه نه تاسو مستقیم حق دی په شریعت کې په قانون کې ډېر په واضح شکل باندې بل ور خوشنود هغوی ویل چې ولې په افغانستان کې داسې قوانین نه پلي کېږي کیږي چې د ظالمانو لاس ته نه قطه شي تر څو چې خپل د خورګانو میراث ورکړي. وروره، قوانین د میراث مونږ تاسو په افغانستان کې هم شریعت لرو، د اسلام شریعت، د اسلام لرو، دغه په خوا کې مونږ تاسو مدني قانون لرو چې په مدني قانون کې هم دا ذکر شوي دي، او د مدني په قانون خوا کې هم مونږ تاسو بل قانون، جزایي قانون هم لرو چې هغه د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هلته ډېر په صراحت شکل باندې ویل شوي دي که چیرې څوک د ښځې د میراث حق ورته نه ورکوي نو مطابق د قانون، مطابق د قانون دا سړی مجازات کیږي، هغه ته جزات انشا او په حبس یا په بند باندې به دا سړی محکوم شي. همدارنګه بل ورور موږ تاسو د سروبي د ولسوالۍ نه زنګ وهلی و، هغه ویلې چې که چیرې ورونه وي د خپل د خور میراث ورنه کړي او خپل د خور سره زیاد مثلا زور ونیسي، دا خور حق لري چې خپل د ورونه دا حق وغواړي که نه، د میراث حق وغواړي که نه. بل ورور ولې نه که چیرې ورونه نه غواړي خپل د خور حق ورکړي نو دا خور کوي شي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه عارض شي او خپل د حق وغواړي، او که چیرې دا خلک ورسره زور نیسي نو مطابق دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اساس باندې د دې ورور مجازات کیږي که چیرې دا ښځه د هغې باندې خپل ورونو باندې عارض شي. او دریم خور چې له خوست نه تماس نیولی او اړیکه ټینګه کړې وه، هغه ویلې چې وي که چېرې یو سړی خپل میړه سره واده وکړي او د هغه مهر یو نیم لک روپۍ تعین شي، بعد له هغه نه د خپل میړه نه څو وخته بعد مثلا یو درې کاله بعد د خپل د میړه نه دا مهر اخیستی شي که نه شي، ولې نه؟ خورې، دغه مهر د ښځې خپل حق دی، شرعي او قانوني حق دی، هر وخت دی کوی شي چې خپل دغه میړه نه دغه مهر خپل واخلي، او د ده مهر هیڅ وخت له منځه نه ځي مګر چې خپله د خپل د مهر نه دی تینه تیر شي خپل میړه ته دا مهر وبخي.
وکیل صاحب، له تاسو څخه هم مننه، په دې امید چې د ازادي راډیو اورېدونکو زمونږ د خپرونې له لارې د خپلو پوښتنو ځوابونه اخیستي وي. د خپرونې پای ته تقریبا رسیدلی یو. که د خپرونې په پای کې وروستی تاسو کوم پیغام لرئ او یا د خپلو دفترونو ادرسونه وایئ نو مهرباني.
ډېر په لنډ شکل باندې غواړم ووایم چې د میراث علم مونږ لکه مخکې چې په سر کې مونږ تاسو ویلې په دغه نیم ساعته برنامه کې دا نه خلاصه کیږي، یا دا ډېر لوی بحر او ډېر لوی علم دی. زه غواړم چې خپل اورېدونکو نه که چېرې ده په ارتباط سوالونه لري، نور مشکلات لري، دوی کوشي چې مونږ دفاتورو ته مراجعه وکړي خپل د لا زیات معلوماتو په خاطر. د مونږ د کابل ادرس دی، د صدارت څلور لارې، د کابل ولایت او کابل قومانداني په انګړ کې، د حقوقي خدماتو رایګان دفتر، د تماس میرای دی 0 شپږ شپېته 252 شپږ ویشت. همدارنګه د په جلال آباد کې د جلال آباد ښار شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره دی 0 اویا 0 شپېته 1 13 8. او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د شاروالۍ اوله ناحیه د محبس سرک د استیناف محکمې ریاست دریم پوړ د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره دی 0 91 8 10 215. همدارنګه موږ اورېدونکي کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. پنځم امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره 0 88 1 شپېته 1 50.
وکیل صاحب، له تاسې او د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه مننه چې خپرونه مو تر پایه راسره تعقیب کړه، او تاسې زموږ اوریدونکو او د خپرونې پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. نو موږ همدلته د خپلو اوریدونکو څخه خدای پاماني اخلو، خو د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې او یوې نوې موضوع سره ستاسې په حضور کې حاضرېږو. موږ راتلونکې اونۍ انشاءالله د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغې په مواردو باندې خبرې کوو. نو که تاسې اوریدونکي په دې اړه کوم نظر او یا پوښتنه لرئ، کولای شئ خپل نظر، پوښتنه او خپل غږ زموږ سره شریک کړئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته، شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د دې شمیرې له لارې خپل غږ زموږ سره ثبت کړئ. راتلونکې اونۍ به انشاءالله ستاسو پوښتنه د همدې خپرونې له لارې ځوابیږي. نور مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.